برای اسمت سارون مسپارم. خوش آمدین شما.
در من نیمی سب قدر منو آوردون که السلام علیکم. مطبع جشوی در دیست پا پراونه که در هند پا امرسر که در افغانستان پا اره در آسیا زده کنفرانس و زین و نور موضوعات پا در راپرونه لرو پا سر که هم خبرونه. د کورنوی چارو وزارت په وردګ ولایت کې د طالبانو لخوا د یو محصل په دار سړول جنایت وباله. د بخښنې نړیوالې ادارې له ایرانه د څلور تنو نیول شویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په آذربایجان کې یو انتحاري تر حملې مخکې ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ کې د یو محصل په دار زړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ځوان محصل د چک ولسوالۍ په سیوه کلي کې د جمعې په ورځ په عام محضر کې په دار زړول شوی دی. له بلې خوا د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو نوموړی په میدان وردګ ولایت کې د حقانی شبکې د استخباراتي برخې مسول د وژل کېدو په تور په شهادت رسوي اعدام کوي. موږ هم په همدې تلاش یو تر څو د قضیې اصلي عاملین ونیول شي او سید انجینر فیضالرحمن په برخه کې د کورنۍ ته عدالت تمین شي.
فضل الرحمن د کابل د پلو تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل و. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی انجینیر فیض الرحمن نه دی وشلی خو د وژنې د علت په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت دوآب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل تازه دمي سرتیري هم دې ولسوالۍ ته رسیدلي او د نورګرام او دوآب ترمنځ مهمه لاره پرانستل شوې ده. دوآب ولسوالۍ له شاوخوا درېو اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو د سختې جګړې په خاطر محاصره وه. د نورستان یو بل خبر. د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین پر مهال د نورستان د شزو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د شزو وضعیت ته پاملرنه وکوي. زاهد فیضان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د شزو وضعیت د هغې په خبره د نورو شرقي ولایتونو په څیر پاملرنه نه ده شوې.
لکه څنګه چې نور ولایتونه لغمان کونړ ننګرهار مغه کې فعالیتونه په لاره چې د ښځو لپاره زمینې مساعد په نورستان کې هیڅ دغه دیارلس کلونو کې هیڅ کوم د ښځو لپاره زمینې نه دي مساعد شوي.
میرمن فیضان دا هم وویل چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 قضیې په دغه ولایت کې ثبت شوي چې ډېرې یې د قومي جرګو له لارې حل شوي دي، خو باید نورستان د ناامنیو په خاطر له نورو ولایتونو شاته پرېنښودل شي. په جرمنی کې امنیتي ځواکونو یو ولس کلن افغان نیولی دی. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د جرمنی چارواکو په حواله وایي دا افغان پناه غوښتونکی په یوې 19 کلنې محصلې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په شک نیول شوی دی. د جرمنی په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې یوه څارنوال ویلي د هغې ویډیو له مخې چې د پیښې له سیمې ثبت شوې په دغه ځوان د یاد جرم شک شوی دی. 19 کلنه محصله د اکتوبر په 14 له یوه محفله کور ته په لاره وه چې لا درکه شوه او په همغه ورځې جسد په یوه سیند کې وموندل شو. نیول شوي ځوان افغان څه نه دي ویلي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې څرګنده کړي آیا دغه نیول شوي افغان له نجلۍ سره پیژندل او کنه. د بخښنې نړیوالې ټولنې له ایرانه غوښتي چې څلور نیول شوي کسان ژر تر ژره له قیدو شرطه پرته خوشي کړي. د ټولنې د عیني شاهدانو په حواله ویلي دا څلور تنه د پولیسو لخوا تر وهل کېدو وروسته نیول شوي دي. دوی د هغو نږدې سلو کسانو په منځ کې نیول شوي چې غوښتل یې تهران ته نږدې د کرج په یوه هدیره کې د دو لیکوالانو په مقبرو یادغونډه جوړه کړي. دوه ایراني لیکوالان محمد مختاري او محمد جعفر په 1998 میلادي کال د ایران د استخباراتو لخوا ووژل شول. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسیدو مخکې ووژل شو. د آذربایجان د دولتي امنیت د ادارې له خبر پاڼې سره سم حمله کوونکی چې عزیز آغا اوغلو نومیده په باکو کې یو پلورنځي ته نږدې په یو لړ خاصو عملیاتو کې ووژل شو. عزیز آغا په 2001 میلادي کال له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو په جرم بندي شوی و. او د ازبکستان خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. داسې اټکل کېږي چې د ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت مرزایف د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. خاتم جان کتمانوف، سرور آتم مرادوف او نریمان عمروف د نورو ګوندونو لخوا کاندیدان شوي دي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان او هند مشران به نن د آسیا زړه کنفرانس پیل او په اعلامیې پای ته ورسوي. ولسي جرګه وایي په ځینو پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د داعش او افراطیت تبلیغ د اندېښنې وړ دی. د حکومت او حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیټه وایي د حزب اسلامي یوازې سیاسي بندیان خوشي کیږي.
هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي هغه نه وروسته جلت مجمپور اقدام کوي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د تحقیق غوښتنه وکړه. ځینې کتونکي وایي ستره محکمه د فشار له کبله د وزیرانو د استهزا په اړه پریکړه نشي کولی.
دا موضوع سیاسي ده او ستره محکمه باید په سیاسي بستنه کې پښې ونه غځوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجه او و دقیقه شوی زموږ شخله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه په افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.8 دی ویوري. د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه صافه او وازی اوریدای شي. د هند په امرتسر کې نن یکشنبه د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په وینا پیلېږي. پرون د دغه کنفرانس لپاره یوه اعلامیه ترتیب شو چې تمدا نن یې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په ګډه اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه، د افغانستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د دې کنفرانس د بحث موضوع ښودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او له افغانستان سره د ثبات او امن په راوستلو کې د همکاري په نیت نن د هند په امرتسر کې پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره مل پلاوی پرون ماښام امرتسر ته ورسید او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوارب هم په خپل ټویټر لیکلي چې په یو خاصه موقع کې صدر اعظم نریندرا مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د نن ورځې کنفرانس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په اعلان پرانیزیم.
اعلامیه مشترکی که داشتیم و مسابقه طریق افغانستان و ازش ترتیب شده بود.
گرده اعلامیه د افغانستان او د کنفرانس د غړیو لخوا ترتیب او منظور شوی ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګانې دي. تمه ده د هند په کوربتوب په دغه کنفرانس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 12 ملاتړیو هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبې په ماښام امرتسر ته رسیدلی، خو چارواکو هندو ورځپاڼې ته ویلي له مودي سره د هغه کومه لیدنه نه ده پلان شوې. اخوا افغان کارپوه احمد سعیدي وایي دا کنفرانس تر پخوا ډېر متفاوته دی او پاکستان له دې پرته چې پکې ګډون وکړي بله هیڅ لار نه درلوده. د سارک غونډې تحریم او د پاکستان پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر نزاکتونو بلاخره یو ځل بیا پاکستان مجبور کړ چې په د کانفرنس کې برخه واخلي. له دې پرته پاکستان بل چاره نه درلوده، ځکه پوهېده چې د یاد کانفرنس څوارلس غړي هیڅ یو هم د پاکستان سیاستونه چې غوښتلي دا کانفرنس هم تحریم شي نه مني. پاکستان یا باید پر مخ ولاړ شي یا نړیواله انزوا ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په دغه کانفرنس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مل قدم واخلي. د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر د آسیا زړه هیوادونو او ملاتړ یې په داسې حال کې د پاکستان په شمول سره غونډېږي چې پاکستان تل د افغانستان او سیمې د ناامنۍ په سرچینه بلل شوي او ویل شوي چې ترورستانو پکې ځاله کړې ده. پنځه وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د آسیا زړه هیوادونو غونډې کړې، خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې د ارشاد حج او اوقاف د لوړو زده کړو پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو مسؤلان په جماعتونو کې د حکومت پر ضد تبلیغ په تړاو استجواب کړل. وکیلانو ویل چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې ځینې ستونزې شته چې اصلاح ته اړتیا لري. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور.
د ځینو عالمانو له لوري په جماعتونو کې د داعش په ملاتړ تبلیغ او په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه ناوړه استفاده ولسی جرګه اندېښمنه کړې او ټینګار کوي چې د داسې وضعیت دوام د هیواد د نظام په ګټه نه دی. ولسی جرګې د دې موضوع په تړاو د شنبې په ورځ د ارشاد و حج اوقافو وزیر فیض محمد عثماني، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي، د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال مژګان مصطفوي استجواب کړی وو. په دغه غونډه کې له سوالونو وروسته فیض محمد عثماني ومنله چې په کلیو بانډو کې ځینې عالمان د امامت د معیارونو او شرایطو په اساس برابر نه دي، خو ټینګار کوي چې ډیری عالمان د حکومت ملاتړي دي.
مونږ په جماعتونو کې له ځینو کسانو په دې برخه کې ستونزې لرو، خو عام شموله ورته نشو ویلی. دغه ستونزه مونږ له نږدې لمس کړي، خو ډېر عالمان د نظام ملاتړي دي.
په ورته وخت کې د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي داعش یوه خطرناکه پدیده او نړیواله پروژه ده او ورسره مبارزه یوازې د عالمانو کار نه، بلکې ټول باید په دې مبارزه کې ونډه واخلي. فیض محمد عثماني وایي زیات انتحاریان د پاکستان په هغو مدرسو کې زده کړې کوي چې د دغه هیواد د نظامیانو له لوري جوړې شوې دي. د ښاغلي عثماني په خبره دغه پاکستاني مدرسې د تروریزم د پیاوړتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې د افغانستان دیني مدرسې داسې نه دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه د ناوړه ګټه اخیستنې موضوع ردوي او ټینګار کوي چې د وزارت لخوا په یاد مضمون باندې له سره د کتنې هڅې روانې دي.
د لوړو زده کړو وزارت ژمن دی چې په تحصیلي بنسټونو کې د افراطي مفکورې د ترویج او ملي ګټو پر ضد د تبلیغاتو مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وایي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت مضمونونو ته چې تدریس کیږي باید خاص پام وسي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د سوریې په جنګ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو قضیه وڅېړي. د دغه جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسیني پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل چې دغه موضوع باید روښانه شي چې دا کسان په خپله خوښه د سوریې جنګ ته تللي او که د ایران حکومت لخوا استول شوي وو. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د منځنی ختیځ په چارو کې د تحقیقاتي ادارې لخوا د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دغه جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسیني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دغه کسان د ایران د حکومت لخوا د سوریې جنگ ته لیږل شوي وو او که په خپله خوښه تللي ول. دی وایي په دې اړه د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت باید څېړنې وکړي. هغه زر تنه افغانان چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي باید څرګنده شي چې دوی د کومې ډلې لخوا هلته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې خپل راپور کې ویلي چې د سوریې په جنگ کې زر تنه افغانان وژل شوي. د دغه راپور له مخې دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږل شوي وو. لا دې وړاندې د بشر حقوقو سازمان په خپل یو راپور کې ویلي و چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د سوری جنگ ته لیږلي دي. بلخوا د کډوالو راستنیدونکو چار وزارت له افغانانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقوقو خلاف عمل ګڼي او وایي چې دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څخه لیکلي اجمل اندور ته کتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه هندي خبرونو هندوستان ته د ولسمشر غني د سفر او د دې هیواد په امرتسر ښار کې د اسیا د زړه په هغه کانفرنس چې د افغانستان د ثبات په اړه پکې خبرې کیږي لیکلي او ریپورټونه خپاره کړي. د هندو رسپانې لیکلي ولسمشر غني او صدر اعظم مودي به په ګډه د اسیا د زړه کانفرنس پرانیزي چې پکې د نږدې څلوېښت هیوادونو او د اروپایي ټولنې په څیر د نړیوالو سازمانونو وزیران او لوړ پوړي استازي برخه اخلي. دا هندي ورځپاڼه زیاتوي په بهرنۍ پالیسۍ کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز به د یک شنبې په ورځ د وزیرانو په کچا دی غونډه کې د ګډون لپاره امرتسر ته ورشي او په همدې ورځ به بیرته پاکستان ته ستون شي. هندو ورځپاڼه وایي په دې کانفرنس کې د هند مالی وزیر ارون جیتلی د هندوستان استازیتوب کوي. نیو انډین اکسپرس خپرونې هم په امرتسر کې د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه لیکنه کړې او وایي د چین، روسیې، ایران، متحده عربي اماراتو، امریکا، کاناډا او فرانسې په شمول د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو وزیران او لوړ پوړي استازي د افغانستان په اړه د اسیا د زړه په نوم په دې کانفرنس کې راټولی کی. انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونې د طالبانو لخوا په میدان وردګو کې د افغان محصل د اعدام په اړه لیکلي. فیض الرحمن رحماني په یو داسې سیمه کې اعدام شوی چې د کابل څخه یوازې 30 میله لرې پرته ده. خبرونه وایي دا محصل په چک ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ لیدلو ته روان و چې په لاره کې د طالبانو لخوا نیول شوی او وروسته په عام محضر کې په دار ځړول شوی. خبرونه د میدان وردګو د والد ویاند عبدالرحمن منګل لخلی وایي د ماسل غختل چې رخصتی له کورنۍ سره تیره کړي خو د پنځشنبې په ورځ د سیمهیزو طالبانو لخوا ونیول شو او اعدام یې کړ. خبرونه د والد ویاند لخلی زیاتوي موږ هڅه وکړه چې له دې ماسل سره مرسته وکړو خو طالبانو نوموړی ډېر سره اعدام کړ. خبرونه د دې اعدام هغه تصویرونو ته اشاره کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او زیاتوي دا اعدام یوازینی پیښنه ده بلکې وسلوال طالبان ډېر کله په لویو لارو کې ولسي خلک له موټرو ښکته کوي او پوخای هم په بیلابیلو نومونو عام خلک وشلی دي.
د هند په امرتسر کې د آسیا زړه د کانفرنس په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر اورو. مایکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د سولې د موافقه د تطبیق ګډه کمیټه وایي یوازې هغه حزبي سیاسي بندیان له زندانونو خوشې کیدونکي دي چې جنایي او حقوق العبد دوسیه نه لري. د ګډې د کمیټې مشر اکرام خپلواک پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي د شاوخوا 400 بندیانو لیست افغان لوري ته سپارلې چې له بشپړ څېړنو وروسته به ولسمشر په اړه اقدامات وکړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلی خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کیږي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
400 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوانه موږ ته سپارل شوی ده چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یو منظم راپور جلسمار جمهور رئیس ته وړاندې کیږي او د یو منظم راپور د څېړلو نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله نه وي هغه نه وروسته جلسمار جمهور رئیس د یو د خوشکو دلو په اړوند اقدام کوي.
دا کرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړې دي. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو په دندو د هغوی د کدرونو ګمارلو له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینې برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی، خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډېر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي، هغه باید قل ابدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړه یوازې محکمه وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته ویل کدا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشی شي.
که چیرته دا خلک د حقوق العبدي جرمونو مرتکب شوي وي، دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق العبدي دعوی ونه لري او حقوق الله دعوه کې دوی نیول شوي وي، په زندانونو کې پراته وي، په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي، زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې، او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي.
له دې سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وای دوی په دې لس کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بندي شوي کسان ورته مخ آزاد کړي دي.
موږ په هماغه لومړی ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده، د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ و او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدي وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي سترې محکمې پر دې ارګان د موجود فشار له کبله تر اوسه پورې د استعزاز شویو وزیرانو په اړه پرېکړه نه ده کړې. ارګ بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده چې ګواکې حکومت او په تیره بیا ولسمشر د استعزاز شویو وزیرانو په مسأله کې پر قضا له دې کبله فشار راوړي څو د حکومت په ګټه فیصله وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په دې راپور کې.
شاوخوا شل ورځې وړاندې حکومت د ولسي جرګې له لوري د استیزه شوي وزیرانو موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، خو سترې محکمې لا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ستره محکمه په دغه مسله کې د ولسي جرګې او حکومت له لوري تر سخت فشار لاندې ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه مسافر ور وایي دا چې سترې محکمې د استیزه شوي وزیرانو په اړه د زیاتې مودې په تېرېدو لا هم پرېکړه نه ده کړې، اصلي لامل یې پر دغې ادارې د ولسمشر او ولسي جرګې فشارونه دي. دوی ولسمشر په درې واړه قواوو په خاصه توګه په قضایه قوې اغېز لري، نو له همدې کبله د عمومي افکارو او د ولسي جرګې د فشار له کبله تر اوسه قضا په دې نه ده توانېدلې او یا یې جرأت نه دی کړی چې د اساسي قانون د 29 مادې په اړه خپل نظر څرګند کړي. شاوخوا شل ورځې وړاندې حکومت د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا موضوع او د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر چې پر اساس باید وزیران په موجه دلایلو استیزا شي د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه. هغه مهال د حکومت او په خاصه توګه د ارګ ماڼۍ استدلال دا و چې ګواکې ډیری وزیران له موجه دلایلو پرته استیزا شوي دي. د ولسي جرګې ځینو غړو د حکومت یاد اقدام غیر قانوني بللی و او دا یې هم ویلي و که حکومت له خپل دریځه وانه وړي دوی به د 1300 نیوم کال بودیجه تصویب نکړي او د بیواکه شوي وزیرانو کړنې غیر قانوني دي. خو حکومت ویلي چې سلبي صلاحیت شوي وزیران دي د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د دې ټولو سره سره پر اساسي قانون د څار د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي وایي ستره محکمه باید د دغه موضوع د حل په برخه کې اقدام وکړي.
یو علت دا ده چې دا موضوع سیاسي ده او ستره محکمه باید په سیاسي بستنه کې پښې ونه راځي. دویمه خبره دا ده چې د نیمه ماده کې کوم ابهام نه ني سري وازي جت نه تفسير تلري نه توجيه ته نه توضيح
اخوا د افغانستان د ارک مړني بيدانو مني چې واکه حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د وزیرانو د استیزا په مسله کې پر قضا فشار راوړی دی. د ولسمشر د وایم مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې ته حکومت فشار اچولې وای نو اتمن به منتیجه د خپل خوشي سره مطابق ډیر شر وشته دا شیغه مستقله د بنان پروګرام به نه هیڅ ډول فشار حاصل نه شي.
د خاغلی مینپال په خبره حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د قضا استقلالیت ته احترام لري او هیڅ کله هڅه نه کړي چې د هغوی په چارو کې مداخله وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
لورپا تر امریکا
لغه اکشن کوم چې هغه
یې حکومت ذمہواری کتنی لوډ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سو صاحب سے کی کہ
ماش سے متگبش میران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واورئی او ځان خبر کړئ.
ساعت 8:26 شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمه کې مایکروفون ستاسو دی. په ازبکستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزیایف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 9-15 کلن میرزیایف درې سیالان دي. خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی. سرور اتمرادوف د ډیموکراتیک ګوند استازي دي او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازي دي چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقوقو فعالانو په ازبکستان کې په خوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقوقو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات د دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.5 میلیون کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایې وکاروي.
خبری است. د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع مځکه کې جوړ شوی 648 میګاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 562 میلیون ډالره لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 555 میګاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژي ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپیریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگا واټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگا واټ لمریزه برېښنا تولید کړي. د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. عبید الله سروري لغمان لیکلي وای د تیری ورځې په لړ کې یو ځل بیا طالبانو په لشنګ ولسوالۍ کې د ام ټي ان مخابراتي شبکې انتن ته اور واچو. د دې سره په لشنګ او دولت شاو ولسوالۍ کې د دې شبکې فعالیت بند کړ. هلته چې طالبانو وعده کړی و چې عامل منفیه پروژو ته به زیان نه اړوي. ساعت 8:30 شوې، اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان ورده کې د یو محصل په دار ځړول ستر جنایت بلل او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت دعا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د نورستان د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په جرمني کې امنیتي ځواکونو یو ولس کلن افغان نیولی دی. د بخښنې نړیوالې ټولنې له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان ژر تر ژره له قید او شرطه پرته خوشي کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته لرسیدو مخکې ووژل شو. او د ازبکستان خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی در هند است و امروز در نشست قلب آسیا شرکت میکند. نرندر مودی صدر اعظم هند هم در این کنفرانس حضور دارد و انتظار می رود مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان از مسائل عمده ای مورد بحث باشد. نماینده های امریکا، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و شمار دیگر از کشورها هم در ششمین اجلاس کشورهای قلب آسیا اشتراک دارند. به باور شما این گونه نشست ها برای آوردن ثبات در افغانستان تا چه حد مؤثر است؟ البته هند یکی از کشورهایی است که همواره در افغانستان با کمک‌هایش ادامه داده و این نشست هم در شهر امرتسر هند برگزار می شود. به باور شما این کشورهای منطقه تا چه حد در آوردن ثبات در افغانستان می توانند مؤثر و مفید باشند؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست و منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین شماره 818 را فراموش نکنین و در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر کنین. حتما این پیام ها را به خوانش خواهیم گرفت.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په هند کې د افغانستان پاره د آسیا زړه کانفرنس جوړ شوی دی. نن به د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم پیل کړي او همداراز به په وی اعلامیه پای ته ورسوي. ستاسو په نظر دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ افغانستان او حتی سیمې لپاره هله ده چې ټلیفون راوکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. اوریدونکی له رو مهرباني
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
بارز سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و ساران و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خدمت جدید از مقصد پروانم را شما
بفرمایید. نیازی سید،
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید موضوع برنامه البته اگر شما نظر بیاندازیم که همین ششمین جلسه یا کنفرانسی است که در کشورهای مختلف هم با حضرت ایجاب می شود. این کنفرانس یا نشست قلب آسیا البته بهترین راه و طریقه هایی است که در کشورهای منطقه بخصوصا.
بله نیازی صاحب، نیازی صاحب صدای شما را نداریم، لطفاً در جایی باشین که کم خدمات تلفنی بهتر باشن. این تماس از اینا قطع شده، دوباره میتونن زنگ بزنن. یک شنونده دیگه هم هستن، توخی صاحب از زابل. بله
مهربانی.
السلام علیکم. توخی هم در زابل ولایت شهری لوگ فوری تاثیر پتن هستیم.
مهربانی
کنم گمه که تاثیر تو داری دون کتخ کل زمینی در سلامون آورانی.
سلامت توسی
دوغان دو پهک لکم داسې نظر وکړو، باید مور ښه نظر ولرو، امیدوار و چې خدای مهربانه داسې علاقات د دې افغانستان د وینو تویدلو او د بندې برپو او د اقتصاد خرابیو او د دربدریو یو ورځ خدای دعاچا قبول کړي او په ټول آسیا زړه کې په دې آسیا کې امنیت راشي. مور له دې څخه انشاءالله امیدوار یو، خدای دې وکړي چې دا غونډه په ښه اخلاص زموږ مشران زموږ سیاسیون له ښه تفکر او له ښه سالم عقل څخه کار واخلي او په دې کې ارامي راشي د آسیا په زړه کې، ارامي د ټول افغانستان، د ټول وطن، د ټول ملتو په ګټه ده، خاصتا د پاکستان، د هند او د افغانستان ترمنځ که چېرې جوړجاړی راشي او ښې اړیکې سره ولري، دا به د امنیت دپاره او د اقتصاد دپاره او د ښه ګاونډیتوب دپاره د ټولو دپاره به دوی د ښې نتیجې ولري. خو خدای دې وکړي چې تروریزم په صحیح معنا باندې معرفي شي چې تروریزم چیرې ده او له کومه ځایه را شروع ده. او بل موږ له خپلو مشرانو څخه دا خواهش کوو چې هند زموږ دپاره د وچو میوو دپاره یو اقتصادي ملک ده، زموږ د میوو غم وخوري، خاصتا موږ په زابل ولایت کې سږ کال کشمش کښتې بادام دا هېڅوک په هېڅ نرخ هم نه اخلي. نو پاکستان او افغانستان او هند چې خپل اقتصادي روابط سره قائم کړي، دا به زموږ د ملت او د ټول وطن په ګټه وي.
ډېره مننه. سلامت توسی. البته یو هوایی قرارداد هم لاسلیک کیږي چې له افغانستانه به وچې میوې و نورشن هند ته استول کیږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي
کړئ. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم جناب سرمان صاحب.
سلام کوروادن.
موږ خوشبینی د دې درسته دا دی چې د افغانستان ته یو صلح راولي، دا مجلسونه او دا کنفرانسونه چې هر څه ژر کېږي. زموږ ملت خواهش او دغه دا دی چې افغانستان ته صلح راشي او د صلح باره کې د طالبانو سره د دغه افغاني طالبانو سره مذاکرات وشي، په دې اکثر خبرې د امریکا سره وشي. دا هم یو غټ کار دی چې دا سره شریک شي او دا خواهشات سره پوره شي او د بدن
درست. ډیره مننه،
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله پرمیتر که تاست استاس چولو و ریدون کتا سلامان آوای محمد افغان ما دی کنال مرکز از دبار خواست کم.
میره بانی که
اکتا چی بوری پتیر وقتونه که لکان دارا خمغون نیسی بیدی خو زمونږ خوشبینی یعنی چې څومره ورته درلودلی دي، یعنی په زمانه کې دغه رقم هغه مرسرچوته وایي نتیجه نه ده ورکړې. زه شخصا د افغان چارواکو نه غواړم چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت با چې په هره بانه وي، چې په هر رقم وي، په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي هغه د افغانستان اصلي انځور ورته وړاندې کړي چې زما هېواد د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی، وطنوال مې در په در دي، د ګاونډیانو د لاسه در په در یم. تاسې وګورئ اوس پاکستان هم په دې کې مشارکت کړی دی، ولې خو په پاکستان باندې همدغه رقم فشارونه ولرو، همدغه رقم وي. نو انشاءالله زه ډاډمن یم چې زمونږ هر څومره وي دا به ډېر زر حلېږي. خو دغه رقم غونډه ته یا هم موږ
خوشبینه است خو په هغه صورت کې چې څه یو ښه نتیجه ورکړي نه داسې چې هغه د نس په سر خبرې وشي او بیا وروسته کوم هغه ونلري نتیجه ونلري. تاسې تېرې غونډې مو ګورئ خو هغه متاسفانه ډېرې ژمنې شوي دي ډېر څه شوي دي خو هغه رقم چې د نس په سر شوي دي دغه رقم نجې نه ورکړي. مونږ ورته ډېر خوشبینه استو او دغه غونډه دې د افغانستان د امنیت لپاره خدای افاق وګرځوي د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره دې خدای وګرځوي. ډېر خوشبینه استو او انشاءالله امیدوار یو چې ښه لاسرونه به ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لاسته ولري.
ډېر مننه. مهرباني صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم و رحمت الله و صبح شما بخیر آقای ساروان، صبح نعیمی زید بخیر.
سلام. سلام.
بنده قاری عبدالحق ابراز داده از ولایت تخار ولسوالی.
بفرمایید قاری صاحب.
من در رابطه با کنفرانس قلب عاشق قسم با شما عرض کنم که امیدوار هستم که نتیجه با یک دستاورد بپر آقای رئیس جمهور غنی در وطن بخیر برگردد. خب این سال ششمین کنفرانس هست که برگزار میشه، فکر میکنم از سال 2011 تاسیس شده برابری ترکیه. امیدوار هستم که نتیجه ملموسی داشته باشه، اگر نتیجه خوبی داشته باشه. همداره در پنج سال گذشته دستاورد آنچنانی را که ما ازش انتظار داشتیم و در رهبران حکومت انتظار داشتم فکر نکنم اینا با دستاورده باشن، به خاطر اینکه متاسفانه هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی و امنیتی و از لحاظ بعض مسائل دیگه هم فکر میکنم این دستاورد چشمگیری نداشته. قسمی که شما شاید جناب نشید، حالا که دستاورد ششمین کنفرانس در هندوستان برگزار میشه و ایزال میزبانیش با دوش هندوستان بوده، در اینجا یک مثلا مطرح میشه که زن شما این برش نتکر کردن که زن در کنفرانس در شب سال البته واساس یا بخشن بسار زیاد گفتین کنفرانس پاکستان هندوستان اشتراک نگرد که پاکستان میزبانیش داشت.
بله.
یعنی در کنفرانس سال آسیا پاکستان اشتراک میکنند، اینجا صداقت پاکستان نشان میکنند یا مجبوریت پاکستان. من فکر میکنم از لحاظ نظر شخصی خودم در اینجا مجبوریت پاکستان نشان میده. چرا؟ پاکستان از هر لحاظ خودم مجبور مکلف بر مثلا کوشش میکنند که در افغانستان در منافع خود داشته باشه، خود مجبور مکلف در امو مسائل داخلی افغانستان نبینم. اگر پاکستان در این کنفرانس اشتراک نمیکرد، من فکر میکنم قبلا پاکستان هندوا بوده دیگه، هم هندوای بدتر از این تنها میموند. البته هندوا در حالت هندوا قرار نداشت، چرا که مشاورایی پاکستان 90% به خاطر در کنفرانس اشتراک کرده که هندوستان همیشه شعار میداد که پاکستان یکی از کشورهای تحلیل کننده تروریسم است. پاکستان تروریسم بین الملل اداره و حمایت میکنند. چندین بار آقای مودی هشدار دادند که پاکستان یک کشور بین المللی جایگاه امن برای تروریسم بین المللی است. من فکر میکنم پاکستان به خاطر نشان دادن خشونتی که در جهانیا نشان داده باشه و خاص در مردم افغانستان، مردم افغانستان فکر میکنم بیا پیر این مسئله را درک میکنم. آقای بهیمی بسیاری مشکل
نواد تقریبا 60%
لیکن
بله ابراز زاده سیب، یعنی ایتو شما میخواین بگوین که به خاطر ای که از انزوای بین المللی پاکستان خود را نجات بده در این نشست شرکت میکنه و تعهد هم خواهد سپرد؟
آقای نعیمی یک مسئله هست، یک مسئله خویی هست که از انزوای بین المللی نجات بیاد، یک مسئله هست که در هندوستان یا در مردم افغانستان یک مسئولیتی داده باشه که نه خیر نه همو ادعای پاکستان هندوستان که آقای مودی نداشته باشه که مثلا سید رد میکنه. فکر میکنه میگه نیتور نیست، پاکستان همیشه مسئولیت داشته، مسئولیت داره در مقابل افغانستان در مسائل داخلی افغانستان، همیشه پاکستان خود دخیل میدانه. خب به هر صورت ما خداوند منان در خبر ما تقاضا داریم برادر از رهبرای خود و وحدت ملی، خاصتاً رئیس جمهور و رئیس صدر دو مملکت مثلا آقای مودی و صدر تدبیر امیدوار هستیم که کنفرانس این سال در متفاوت هم خواهد، چرا که استراتژی جدید افغانستان تشکیل دادن ترتیب دادن برشان یک نتیجه قابل مضمون یا نتیجه خوب ان شاء الله رحمان داشته باشه. ما شما ان شاء الله امیدوار باشیم ان شاء الله رحمان پیره شود که در آینده بعد از ببینیم
تشکر سلامت باشین
خانمایی که ما شما ان شاء الله در عمل ببینیم چه نتیجه میده.
تشکر زیبا از شما، روز خوش داشته باشین. مهربانی
مننه. بل اوریدون که لرو جان معرفی کی
بفرمایید. سب
علیکم السلام. سلامت تو سیم
مهربانی.
داغ خواند که انسان پیم کسی داغ کمبران کتاب خام خواه انسان پا داد جوالی دا پوان بولی.
بله ستاسی آواز دیر رو رزی نو پیشم بولی سی بله بله مهربانی.
داغ خواند مخام خواه انسان پا داد جوالی ولی پوان نور تا جندستان نسان لابران سور جرگی نو کامرکان جندستان سعودی پاکستان خود اغم نه پسولی که مرسته که نه پایی که مرسته که خواهده پریزی که طالبان و روزی موش که روان که موش بخراب دی
سی منانه چه نظر مطلقان کور ودن بل اوردون که امدارو زن معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمایید. مهربانی رادیو آزادی است.
بله آقای نعیمی، آقای ساروان سلام بر شما.
سلام سر بفرمایید.
ببینین ما یک نکته میخوام یادآوری بکنم که این ششمین نشست است که از طرف کنفرانس قلب آسیا در کشورهای متفاوت برگزار میشه. قبل از این ما باید یک نکته توجه داشته باشیم که در نظام بین الملل دو نوع بازیگران بین المللی وجود داره که یک بازیگر فعال است و منفعل است. در نشست قلب آسیا با حضور 40 بازیگر و کنشگر بین المللی دیده میشه که هر دو نوع بازیگر وجود داره. اما این کنفرانس متمرکز به یک سری از اهداف است که اهداف را بیشتر متمرکز می‌سازند بالای بحث مبارزه با تروریسم. یک نکته که آقای هندی آلفرد کسینجر وزیر خارجه آمریکا در کتاب به نام نظم جهانی اشاره می‌کنند، نکته بسیار قابل توجه هست که کاملا سازگاری با بحث و گفتمان اساسی قلب آسیا دارد. آقای کسینجر تاکید می‌کنه که میان عربستان سعودی و میان ایران تعارضات بیشتر بر سر منافع ملی هست و این منافع ملی هم مبتنی به بحث ایدئولوژی است. در این زمان شما تعارضات جدی را میان پاکستان و میان دهلی نو دارین و در این زمان میان مسکو و واشنگتن منافع ملی کاملا در تعارض قرار داره. حالا تمام بازیگران که با منافع ملی متعارض قرار دارن و بیان روی یک میز مورد مبارزه با تروریسم قرار بگیرن، دشوار است که به تفاهم جدی برسن. علت اساسی که در شش نشست قبلیشون به شمول نشست در شش نشست اینها به یک تفاهم جدی نرسیده این است که اینها با همدیگر در تعارض و ناسازگاری و ناهمگونی منافع ملی قرار دارند و این مسئله باعث شده و یگانه متغیر اصلی است که موجب شده زمینه های به نتیجه رسیدن این کنفرانس خیلی جدی و محسوس نباشد. من به گونه مثال شما نگاه کنید، اینها میخوان که بر سر مبارزه با تروریسم هدف اصلیشان بوده باشه یک مکانیزم شکل بدن. من میخوایم چند پرسش اگر ما پاسخ بدیم واقعا میتونیم که به نتیجه از این مطمئن بوده باشیم.
بله.
آیا تروریست هایی را که هند میخواید در مرز جموں و کشمیر بشناسد، آیا پاکستان حاضر آماده هست که این افراد وسط جویان به عنوان گروه های تروریستی بپندارد؟ آیا پاکستان حاضر است تروریست هایی که در افغانستان است به عنوان تروریست بپندارد؟ آیا افغانستان حاضر است تروریست های پاکستان به عنوان تروریست بپندارد؟ یا به عبارت دیگر شما ببینید ناسازگاری های مسکو و واشنگتن در خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه، آیا روسیه آماده است که مخالفین بشار را به عنوان یکی از مخالفین دولت و جنبش انقلابی بداند؟ و آیا ایالات متحده آمریکا آماده هست که بیشتر بداند طرف مقابل بشار اسد به عنوان گروه های تروریست؟ یعنی در این زمان ما این ناسازگاری را نسبت به لبنان، نسبت به عراق، نسبت به سوریه در میان ریاض و تهران همین تراکم دارند. یعنی اینها تا کنون در مورد شناخت تروریسم با هم به وفاق ملی و به اجماع بین المللی و منطقه‌ای نرسیدن. اگر شما تا زمانی که روی یک مسئله از لحاظ نظام بین المللی به یک وفاق نرسین، شما نمیتونید که هرگز به این سر از اون مکانیزم شکل بدین. عمدترین بحثی است که کشورها
بله.
و بازیگران دارای منافع متفاوت و گوناگون هست و این موجب شده که اهداف امی کنفرانس قلب آسیا را تحت شعاع قرار بده و موجب شده که تاثیرات قابل توجه نداشته باشه. هرگاه این بازیگران میان همدیگر اگر یک اجماع داشته باشه، ممکن است در اون صورت به یک نتیجه خوب برسد. ولی در حال حاضر
حالا شما فکر میکنین سر...
پاکستان
بله حالا فکر میکنین که میشه با نتایج و پیامدهای از این نشست فعلی، ششمین نشست یا اجلاس قلب آسیا خوشبین بود یا نه؟
با توجه به اهداف که نشست قلب آسیا متمرکز ساخته و هدف این است که بیشتر منطقه باید از وجود افرادگرایی و اکستریمیزم کاملا نابود شود و در منطقه باید یک ثبات کاملا ایجاد شود، اما نکته اساسی است که دیده میشه که منافع متعارض و همگونی میان این کنشگران و اعضای کنفرانس قلب آسیا وجود دارد و این موجب میشه که ما به نتایج خوب نرسیدیم. به همون گونه که شما پنج نشست گذشته نتیجه ملموس و قابل توجه را از نشست‌های پنجگانه قبلی نداشتین و با توجه به همین نشست‌ها و اهدافی که سازمان برای خود طرح کرده و از طرف دیگر تعارض منافع بازیگران متفاوت را ما نگاه می‌کنیم، دیده میشه که احتمال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای در کنفرانس قلب آسیا بسیار بعید است و حتی اهداف از این میتونه زیر سوال بره. افغانستان به ویژه که بسیار مهم است کنفرانس در افغانستان، ما در افغانستان لابیگران خیلی جدی متخصص مبتنی بر اصول شایستگی نداره و نمیتونه که بر افغانستان خیلی مؤثر باشه. و پاسخ شما آقای نعیمی این که ما چشم براق خیلی دستاوردهای قابل توجه و اهداف قابل توجه از کنفرانس قلب آسیا نیستیم، به دلیل از اینکه اهداف متفاوت وجود داره. یک نکته را شما در نظام بین الملل و در میان کارشناسان بین المللی توجه داشته باشه که اگر شما دارای منافع مشترک بوده باشین همگرایی بین المللی و منطقه‌ای ایجاد میشه، اگر شما دارای اهداف مشترک نباشین و دشمن مشترک نباشین شما در نظام بین الملل و در مطالعات نظام منطقه‌ای شما با واگرایی روبرو میشین. در حال حاضر از لحاظ نگرش‌های ریالیستی بین المللی کنفرانس قلب آسیا در حال حاضر در یک واگرایی قرار داره، نه در یک همگرایی. بدل نزدیک علت اساسی و متغیر مهم که در دور شکل میده بحث وجود یک دشمن مشترک است. اینها در منطقه یک دشمن مشترک نداره. ما گفتم که پاکستانی‌ها حاضر نیست که تروریست‌های هند به عنوان و برعکسش همجوران مسئله هند و ایران هم آماده نیست که کسایی که در یمن به عنوان تروریست است به عنوان تروریست بپذیره و عربستان هم حاضر نیست برخی از حوثیانی که در یمن وجود داره به عنوان تروریست بپنداره. در عین زمان ناسازگاری میان مسکو و میان واشنگتن در خاور میانه بوده، در عراق، در لبنان، در سوریه و در یمن، در این کشورها وجود داره که این مسئله باعث میشه که ما خیلی امیدوار به نشست‌های کنفرانس منطقه‌ای قلب آسیا بوده باشیم و افغانستان نمیتونه که از این بیشتر بهره ببره مگر اینکه ما لابی‌گری های خوب داشته باشیم که در سطح منطقه‌ای و بین المللی گفتمان های مبتنی بر ارزش های دموکراتیک داشته باشه. بلکه منشور سازمان ملل که فصل هفتم و فصل ششم سازمان ملل، منشور سازمان ملل صلح طلبانه ترین منشور و اسناد بین المللی در سطح جهان از زمان 1648 از زمان قرارداد وسلا و نظم وسلایی در حال حاضر وجود داره. اگر ما بتوانیم از طریق بازیگران بین المللی و سازمان های بین المللی بفهمیم که اهداف خود را به دست بریم درست است، ولی در غیر از این که آقای اشرف‌خانی اعلام میکنه و آقای صدیقی اعلام میکنه که ما به نمایندگی از توریسم جهان مبارزه میکنیم، ما شما را انتخاب نکردیم به نمایندگی از توریسم جهان مبارزه کنیم، شما به نمایندگی از ما مبارزه کنین در ضد توریستی که ما میشناسیم. در حال حاضر هند و پاکستان اومده نیست که در سطح بین المللی توریسم را به رسمیت بشناسه، ولی اینکه ما ادعا میکنیم که در نیابت از جهان میجنگیم این یک استراتژی کاملا از بنیاد اشتباه و غلط است. بدین لازمی که در سطح بین المللی و روابط بین الملل بر اساس گفته‌های جی هانس مورگنتال، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مکتب واقع‌گرایی و ریالیسم در سطح بین المللی، اشاره می‌کنه که در سطح نظام بین الملل بحث سلف هلپینگ و بحث خودیاری وجود داره که هر کس به دنبال منافع ملی هست. ما در نهایت گفتم ما تا زمانی که این اهداف پاکستانی برای کمیتی نسازیم، نمیشه که از این نکته ما نتیجه بریم. یک نکته مهم دیگر توجه داشته باشین و شما مگه بحث داشته باشین، ببینین وزارت خارجه آقای صلاح الدین ربانی و کسان دیگری که بودند در حال حاضر منافع ملی را به طور مدون در حال حاضر اینها تصدیق نکرده و آماده نکرده. شما از منافع ملی افغانستان در حال حاضر شما یک تعریف مشخص حکومتی مدون از وزارت خارجه ندارین. اگر داشته باشین از وزارت خارجه، هر کس صدای ما را از وزارت خارجه میشنوه بفرمایید هیچ گونه تعریف از منافع ملی شما در سیاست خارجی ندارین. و منافع ملی چراغ هدایت سیاست خارجی است. وقتی شما منافع ملی نداشته باشین، از قلب آسیب چی توقع دارین؟ وقتی شما منافع ملی خود را مدون شده تعریف نکنین، شما از کنفرانس های دیگر هیچ توقع نمیتونین داشته باشین.
بسیار تشکر، سلامت باشین، سب زنده باشین. از شما سپاسگزار هستیم.
بله بل اوریدون که امروز روزان معرفی کی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم سروان سلطان، سلام و علیکم کوم سلام کار نمی سات
سلام
رادیو تون کار کوم کو رادیو کو تا شما زو مو تاکل د ژوند مو په خیر سار مو په خیر
سلامات سه قاری سه پښتون
محترم سروان صاحب دې ورونو خبري وکړه په شکل د مصايبي غونډي خبري وشه ډیر وخت هم ورک ورسو تشکر سایسم. خبره دا ده چې بس کنفرانسونه خو ډیر دایر شوي د افغانستان په باره کې، خو یو یوه خبره چې افغانان یو انتقال یا یو اعتراض چې افغانان لري هغه پر دغه باندې لري، اول یې خپل پر ځان باندې لري، دومره پر نړیوالو باندې لري. اول اعتراض موږ خپل پر ځان باندې دغه دی چې موږ خپل په مابین کې متحد نه یو. دغه زموږ اراکین چې ورځي په کنفرانسو کې اشتراک کوي، د دوی خپل په مابین کې متحد نه دي. نړیوال هم د دوی ژوب ته ګوري او د دوی سره دغسې برخورد کوي. او دوم دغه نړیوال چې سره تور شوي دي یا فرضاً په زړه کې د اشیا یوه خبره دا ده چې افغانان خو دې کنفرانسو ته چې هر کنفرانس جوړېږي خدای دې راولي ښه دی چې جوړ شي، خو افغانان ځکه خوشبینه نه دي چې په ډېرو مواردو کې داسې کنفرانسونه دایر شوي دي، خو افغانان شیدو سوزلي دي اوس مستې پوکي. نو دوی وایي چې له دې کنفرانسونه به هم شي، له دې کنفرانس به هم شي جوړ نه وي. او بله خبره دا ده دغه نړیوال چې دلته دا کنفرانسونه جوړېږي او دا نننی کنفرانس کوم مملکتونه چې دلته اشتراک پکې کړی دي، دغه مملکتونه خپله یو هدف نه لري، چې دوی خپل په مابین کې یو هدف نه لري او خپل په مابین کې اختلاف لري، مخالفتونه لري. نو د دوی کنفرانس افغانان څه ګټه وکړي؟ خو بیا هم په هر صورت هر کنفرانس جوړېږي نا امیدي په اسلام کې مایوسي ده، ګناه ده. خدای دې وکړي چې دا کنفرانس د مظلوم افغانانو په ګټه وي، چې تل یې ګاونډیانو ویني چې سړکونه یې ورخراب کړي دي، وښی ورخراب کړی دی، عامه عمل منفعت روجي ورخرابې کړي دي. بیا هم خدای دې وکړي چې دا کنفرانس یو اهم کنفرانس د افغانانو په ګټه کنفرانس وي، ترڅو چې د افغانانو د امنیت په عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې مرسته ورسره وکړي.
تشکر، سلامت باشین قاری صاحب. و حالا هم بریم سروان صاحب، پیام ها خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها. گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افغانستان در بیش از 4 دهه بیشترین آسیب را از مداخله کشورهای همسایه متقبل شده و حالا گفتن از نشست قلب آسیا استقبال میکنیم و او را یک گام نیک در راستای تامین صلح در افغانستان تلقی میکنیم. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که این کنفرانس زیاد مفید است اگر عمل صورت بگیره. سنا صداد از میدان وردک نوشته هندوستان با افغانستان کمک های خوب و زیاده کرده و ما افغان ها از این کمک ها تشکری میکنیم. آرزو از ولایت ننگرهار ولسوالی کوت نوشته کرده که شرکت کردن پاکستان در کنفرانس هند بر افغانستان زیاد مفید نیست و عمل پاکستان یک بازی است. خیرالدین منیب از ولایت بدخشان نوشته کرده که کنفرانس در صورت مفید واقع شده میتواند که رئیس جمهور بتونه دلایل مؤجل را جهت مداخلات پاکستان در امور افغانستان ارائه کند تا همه اشتراک کننده ها قانع شوند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا دست از مداخله بردارند. مریم سادات از میدان وردک گفته که به نظر ما کنفرانس های خارجی هیچ نتیجه نخواهد داد، به خاطر که گفتن بسیار کنفرانس برگزار شده اما نتیجه نداده. سید جواد علی از ولایت بامیان نوشته کرده، از ولایت میدان وردک البته، گفته اگر در نشست قلب آسیا در مورد امنیت افغانستان توافق چند جانبه صورت بگیره مؤثر خواهد بود، چرا که تروریست های بین المللی سرکوب خواهند شد. و سهرگل از خوست نوشته کرده که به نظر من این کنفرانس ها به افغانستان هیچ فایده نداره، زمان گفتن مؤثر خواهد بود که کشورهای منطقه مداخلات استخباراتی خود را دور کنند.
میرمشال گیلان علی که وای زما په نظر دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیږي وای د آسیا سره کانفرنس د ګټې کانفرنس نه بلکې ټولو کانفرنسونه د ګټې نه دي، خو دا کانفرنس بیا بیخي مهم دی ځکه چې دا مو گاوندی هوادونو مشان پری که برخ اخلی. البته خبری زیدو نقیص خوندی وی نقیب الله حق دوست لهلمند دلی که وید آسیا زر کنفرانس که باید د سولی لپاره د نړۍ د مشرانو څخه کومک وغوښتل شي چې په افغانستان کې سوله راشي. آرزو له کوټ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د هند کانفرنس کې پاکستان برخه اخلي، بیا غواړي وعدې د افغانستان په باره کې وکړي مګر فکر نه کوم چې عمل پرې وکوي. له هلمند څخه له مارجې ولسوالۍ څخه البته ایدګل بهار لیکي وایي دا کانفرنس به د افغانستان په ګټه وي. همداراز بلاردونکي جعفري لیکلي وایي وای د کانفرنس ګډون کوونکي باید د افغانستان باید د پاکستان نماینده ته ووایي چې تاسو په افغانستان کې مداخله بس کړئ. ادریس له زابل لیکي وایي دا کانفرنس ګټه نه لري ځکه چې تر څو د سولې خبرې ونشي داسې کانفرنسونه ګټور نه دي. عظیم جان له کونړ له غازی آباد لیکي وایي د آسیا سره کانفرنس کې باید د روسانو ایران او پاکستان په لاسوهنو خبرې وشي، کنه د روسانو پلوی ته زمینه برابرې شي. او حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي هر کانفرنس چې جوړ شي ټوله د ګټې کانفرنسونه دي، خو ګټه به هلته معلومه شي چې په عمل کې به کنفرانس پا پریکرو عمل وشی.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که در ای بخش و تا حالا بر ما پیام فرستادن. البته باقی پیام ها هم هستن خیلی زیاد و ایره در بخش دوم برنامه به خانش خواهیم گرفت. در